مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې شپږمه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړای اسلام پښتونخوا کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستانی پوز د دا پاړه اوري چې وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. دغه راز په بنو کې شوې د اوتمانځای وزیر د یوې جرګې د خیبر ایجنسۍ په باره کې د امن لپاره دغه سیمې د یوې جرګې د هلو ځلو په افغانستان کې د امریکایي پوز د یو جګپوړي افسر د وژل کېدو پاړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په خپرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او لومبه د مشال خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال وژلي. په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو قبیلو لوی جرګې د حکومت نه د ضرب عذاب عملیاتو زر تر زره د ختمولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا پرون په کابل کې د یو افغان سرتیري لخوا د یو امریکایي جرنیل وجنا په کلکه غندلې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یو لړۍ کې 13 وسلوال وژلي دي. د پوز لخوا جاري شوې بیانې زیاتوي چې دا 13 وسلوال له هوایي بریدونو پر مهال د شپږو ترهګریدو په ټنډینو د تباهۍ دوران کې وژل شوي دي. د بیانې له مخه دا هوایي بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو، مرسیخیلو او کمشام په سیمو کې ترسره شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات د روان کال د جون د 15 ټینا پیل شوی دی چې لامل یې 300,000 خلک بې کوره کړی دي. تر دا مهال وسلوالو او آزادو سرچینو د پاکستاني پوز د دې دعوی په اړه څه نه دی ویلي. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو قبیلو د مشرانو او کډوالو لویه جرګه وشوه. د دغې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نامه جاري عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. په جرګه کې د شو پرېکړو په اړه یو قبایلي مشر پیر اخل شاه پرون مشال ریډیو ته وویل،
ډیره لویه جرګه په 58 بندې په دا بندې اتفاق وشو چې میز دی منځای دا جرګه برقراره وي چې څه کمای بشای وي پشه آغا وي د اول په ورځ میز پیرا کوي. په میز اول اول مطالبه دا وي د حکومت نه چې دا پرشن د زر نظر ختم شي او د خلکو جکیم دا د میز د متاثرین دا د حفاظت په عزت سره خپل علاقې ته لوړ شي. او دا ات منځای په دا اتفاق تي چې میز جکیم دا د جرګه دو کچا د جرګه خرو په ولا میز د ات منځای کوم دا وي د هغه ساړی نه د ټول نقصان غوړی اوی زماوار وی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله 300,000 خلک بې کوره شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پخله کړی دی چې پرون په کابل کې په یو پوځي اډه کې د هغه یو کس لخوا په بهرنیو ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردی یا چولې وای یو امریکایي پوځي جرنیل وژل شوی دی. میجر جرنل هارولډ گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي وو چې په افغانستان کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې برید کوونکی افغان پوځي وو، په دغو پوځیانو د ډزو نه پس ووژل شو. دا برید په داسې حال کې رامنځته شو چې کله د ناټو چارواکو د کرغی پوځي روزنیز مرکز دوره کوله. په دې برید کې د یو جرمن نجات پوځي جرنیل په شمول د بهرنو ائتلافي ځواکونو سره تړاو لرونکي 15 پوځیان هم ټپیان شوي دي. په کابل کې چارواکي وایي چې په دې برید کې د افغان پوځ 3 افسران هم ټپیان دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی برید کې د یو امریکایي لوړپوړي جرنیل وجنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا یو غمیزه ده او زیاتوي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت ساتلو لپاره یو مهم رول لوبوي. د غراج د امریکا سفارت هم د کابل په یو پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړپوړي امریکایي جرنیل وجل کېدل غندلی او د دې پیښې له ټپیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په یو خبري غونډه کې منلی وو چې تورن جنرال هارولډ گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي وو چې په افغانستان کې ووژل شو.
If not the certainly one of
دی وای دا پخکارا د سپتمبر د 11 را پیښې زمو تر ټولو لوړ رتبه کس وو چې ووژل شو. په پرونی پیښه کې د دریو افغان سرتیرو په ګډون 15 نور کسان ټپیان شوي چې یو جرمن نژاده جرنیل پکې هم شامل دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه امیدوارانو پرون ماښام لا وخت له یو بل سره کتلي دي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو امیدوارانو د رایو د تفتیش د پروسې په چټکتیا ټینګار کړی او هیله یې ښودلې چې دا بهیر په بریالیتوب سره بشپړ شي. عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې له اشرف غنی احمدی سره د لیدو پر مهال یې د رایو پر دقیق تفتیش ټینګار کړی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدی د ټیم یو ویان صدیق پتمن د مشال ریډیو افغان څانګې ته په خبرو کې د دواړو امیدوارانو لیدنه او خبرې مثبتې وګڼلې. هغوی ویل چې ټاکل شوي دواړه مشران د سیاسي او تخنیکي برخو کې د اتفاق په هدف خپل ملاقاتونو ته دوام ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په غذا کې د یو پرم نه ډزبندۍ کولو په مخه د اسرائیل او فلسطین وفدونه دا مهال د خبرو اترو لپاره په قاهره کې دي. پرون امریکا ویلي دي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو د استازو سره به دوی هم په دغو خبرو اترو کې برخه واخلي. د فلسطین په وفد کې د حماس او اسلامیک جهاد غړي هم شامل دي. د فلسطین په غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه اوږدمهاله ډزبندي او د غزې محاصره ختمول دي. بلخوا اسرائیل غواړي چې غزه یوه غیر پوځي علاقه وګرځول شي. اور اس خبر دا چې سعودي عربستان په شامی پوله د اسلام خو وسلوالو سرکوبې لپاره د لبنان پوسټه یو ارب ډالر ورکړی دی. د لبنان په خوانی وزیر اعظم سعد حریری سعودي عربستان ته د دورې پر مهال نن په جده کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د لبناني پوز لپاره د سعودي اتیه ذکر کړی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال وژلي. د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې پرون د وطمانځای وزیر او مشران د دې لپاره چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو د زر تر زر پای ته رسولو او د بې کوره شو خلکو د بحالۍ پر چارو د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي، د یوې جرګې پر جوړولو سلا شو.
جرګه تا ختمی شکل ورکړې شوې ده. موږ غواړو چې حکومت سره پرامن مذاکرات وکړو، د خلک خپل کورونو ته واپس شي، د بچو تعلیم ته باندې شي.
د پاکستان په قومي سملای کې د باړې د خلکو استاد وایي د یوې جرګیر لارې له ځایي وسلوالو سره د امن خبرې پیل کړي او هیله مند چې دغه هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي.
کله موږ جرګه شروع کړې، موږ ځبندي شوې را ان شاء الله زه پوره پر امید یم چې د باړې خلکو او ټول فرنچین دا غواړي چې په باړې کې امن او امان قائم شي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په کیسخانه کې د هندي فلمونو د وتلي ستوري دلیپ کمار کور قومي ورسه ګرځولې. یو ځای دکاندار وایي دغه کور د راغورځېدو په حال کې دی، حکومت یې باید زر تر زره د جوړولو چاره وکړي. په سلام پختونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درته اورو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو دغه رپورټونو له تفصیل تاسو ته لاورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته دغه ځای زمونږ همکار زمونږ خبریال احمد الله سره ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، ستړی مشي. او موږ په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان پوځ ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په پرونیو عملیاتو کې یو شمیر نور وسلوال وژلي دي، نو زه فکر کوم په دغه اړه د پاکستان پوځ چې کومه مطبوعاتي څانګه ده آی ایس پی آر هغوی خبر پاڼه هم خپره کړې ده. نو که دغه خبر پاڼې او تاسو ته کوم معلومات وي چې موږ سره غټ ټکي شریکې مهرباني وکړي.
ډیره مننه هارون بچا. څنګه چې تاسو ویله د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن چې کوم دی هغه د جون د 15 نیټې نه شروع دی. ولې 13 ورځ چې کله د پاکستان فوج مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر چې کوم خبر پاڼه موږ ته رالېږلې وه، نو په هغه کې دوی دعوه کړې ده چې 13 ورځ یې د شمالي وزیرستان په دتخیل، مرتخیل او کمشان کې د وسلوالو په ټکانو باندې بمباری کړې ده. او دغه بمباری له امله د کمشان وسلوال چې دي هغه 13 کسانې وجلې دي او دغه شان د اغوی شپک پټانی چې کوم دی هغه هم تبا کړی دی او دغه شان 13 ورځ هم د پاکستان فوج چې کوم هغه د شمالي وزیرستان په مختلفو سیمو کې په دوی باندې بمباری کړی و چې پکې د یو شمیر نور وسلوال چې کوم دغه د وجنې هم د داوا کړی و هم بچا دا خبرو کما چې پاکستان فوج خو آی ایس پی آر چې کوم دغه خدا داوا کوي خو ولې آزاد سرچینی چې کوم دی هغه د سکیورټی فورس د اهداف تر لاسه کولو په خلینه کوي او ځکه چې اوسه پورې په دغه سیمه ته شمالي وزیرستان ته نه خو مطبوعاتو ته تلو اجازه ورکړی کیږي او نه یو عام تن چې کوم دی هغه دغلته تللی شي ولې د حکومت چې کوم شمیره د کوم اعداد شمار مخې ته راځي نو هغه من خپل شریک اوریدونکو سره شریکو او د دې د وینا تر مخه چې 13 ورځې په ممبارۍ کې 1.5 وسلوال چې کوم دی هغه وجلی دي
صحیح ډیر مننه او دغه ځای احمد الله د عمران خان د پریس کانفرنس کوم چې تحریک انصاف ګوند مشر دی د یو پریس کانفرنس کړی دی نو که په دغه اړه معلومات لري هغه هم را سره شریک کړي
بالکل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کوم 13 ورځ په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس وکړ او څنګه چې زموږ اوریدونکو معلومه ده چې هغه د روان میاشتې په 14 نیټه یعنی 14 اگست باندې د لانګ مارچ اعلان چې کوم دی هغه کړی نو عمران خان وینا وه چې مو حکومت سره د خبرو اترو ټولې دروازې چې کوم دی هغه بندې شوې دي نواز شریف دې استعفا ورکړي او په ملک کې د دوباره د انتخاباتو اعلان وکړي نو موږ خپل لانګ مارچ نه کوو کنه نو موږ په خپل هر صورت کې د لانګ مارچ چې کوم دی دا به کوو ځکه چې موږ سره په 2014 چې کوم انتخاباتو په هغه کې ډېره زیاته درغلي شوې وه په لویه پیمانه پکې درغلي شوې وه او هغه سیټونه چې کوم موږ ګټلي وو هغه په موږ باندې بیللی شوي دي نو موږ به تر هغه وخت پورې خاموش نه کینو چې څو پورې حکومت دا غوښتنې پوره نه کړي او که چېرته حکومت غواړي چې دا لانګ مارچ ودرېږي نو هغه زموږ دا غوښتنې پوره کړي ځکه چې په لکه موږ د دې نه علاوه چې څو اوله کې موږ د څلور په سیټونو باندې دوباره د کم شمېرې غوښتنه کوله خو حکومت هغه مونږ کړله او حکومت په خپل او ماغه خدای باندې ولاړ دی نو موږ له هیڅ موقع نه راکړي او دا یو نیم کال ته انتظار وکړو اوس پورې زمونږ مطالبات ونه منلی شو نو بس اوس موږ مجبور شوو او تر هغه پورې به زمونږ د لانګ مارچ بیا جاری چې څو پورې حکومت زمونږ د غوښتنې ونه مني
صحیح سم ده ډیره مننه
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اور دن کو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې دوه 15 وزیر مشرانو د ویجرګي پترس کې د پاکستان حکومت او غختل چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات زر تر زر پایته ورسوي چې د سیمې خلکو کول شي خپل کورونه ته برتا ستانه شي د جرګي مشران وایي د جرګي پریکړه تبه راتلونکو شنبه یا د خالی پر ورځ حتمی شکل ورکوي د سیمې پرې د عمر دراز وزیر رپورت اورو
په دغه جرګه کې د وزیرو او د وړو سلګونه مشران راغلی ول چې د ډیر وخت سلام مشورې نه پس پر دې اتفاق وشو چې روانه هفته یا شنبه په ورځ به د غټول مشران را جمع کیږي او وزیرستان ته به د واپسۍ یا هلته د وسلوالو څخه د علاقې پوره پاکې دون پس به د واپسۍ غوښتنه کیږي جرګه کې دا هم پریکړه وشوه چې د وزیرستان هرې قبیلې نه به مخصوص ذمہ دار نمائندگان ټاکلې شي د جرګې یو مشر پیر کل شاوی لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان نماینده جرګه ده او چې کم کمی یا زیاتی وی نو د روانې هفتې په ورځ به یې پوره کړي
په دا باندې اتفاق وشو چې میزو دی منځای دا جرګه برقراره وي میزو اول اول مطالبه دا وي د حکومت نه چې دا پرشن د زر نظر ختم شي او د خلکو چې کوم د میز د متاثرین دا په حفاظت په عزت سره خپل علاقې ته لوړ شي او دا منځای په دا اتفاق تي کچا د جرګه خرو په ولا میز د منځای کوم دا وي د هغه ساړی نه ټول نقصان غوړي اوي زموار وي
ملک خان مرجان وای جرګه تبا حتمی شکل ورکول شي او دا واپسای غوښتنه به کوي
ما یقین دی چې وزیرستان مشر قومي عوام دا پیو आवाज دی جرګه ته حتمی شکل ورکړی شوی دی موږ غواړو چې حکومت سره پرامن مذاکرات وکړو د خلک خپل کورونو ته واپس شي د بچو تعلیم ته باندې شي ټایم ویسټ کول نه دی پکار
د فقیر عفیفی جنشین حاجی شیر محمد وای وزیرستان کې امن غواړي او دولت نه هم غوښتنه کوي چې ورسره دی په اخلاص کار وکړي
دا نن چې کوم حالات جوړ شو اپریشن راوند اپریشن ځای ته ورسېده می چې کوم امن په وزیرستان شغوري امیر دا ذمہ جوړوي ورکوي چې په پاکستان شه په وزیرستان شه افغانستان طرف ته بالکل امن هم وي او بیا مشکلات نه حکومت نه یقین غوړي کنه چې دا امیر سره دوکا او فراډ نه کو کنه په صحیح طریقه دا امیر سره امداد هم کور سره وده لري او دا د امیر نه فوز لري کو بیا امیر ذمہ وره خو خپل علاقه خپل شغري
دا یادونه ده چې سو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان عثمانځای مشران او 15 سلويخ کسيزه جرګه جوړه شوی و چې پکې د داوړو او وزیرو شل شل مشران ټاکلې شوی ول خو وروسته د مشرانو په زنانوکتو اتفاق نه کېدو په وجه 13 ورځ یو ځل بیا د جرګاره وغوښتل شوه چې د روانې هفتې یا شنبه په ورځ به ورته حتمی شکل ورکولی شي او د عثمانځایو نماینده جرګه به جوړولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او د هیواد مرکزي حکومت ویلي چې په دې عملیاتو کې به د ځایي او بهرنیو وسلوالو فرق نه کیږي، د خیبر جنسای نه د قومي اسمبلۍ غړی ناصر خان پریده وایي چې په باړه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یې له ځایي وسلوالو سره خبرې کړي چې د له وینا سره سم پرمختګ یې پکې کړی دی. له نوموړي سره زما همکار منور شاه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې لړ کې یې تر اوسه څه هلې ځلې کړي دي.
N46 کې چې کوم دی مین مرکز دی، تجارتي مرکز دی، دا باړه ده او باړه د 13-15 کالو نه زیاته په دې کې کرفیوم دا او بند ده. کم از کم ما په دې یو کال کې د باړې 15 تر 30 پورې دورې وکړې او په دې سلسله کې ما ته پوره تاوان حاصلو او زه په دې نتیجه نه ورنږدې شوم چې ټول خلک په دې باندې راضي وو چې د باړې مین بازار کولاو شي نو بیا به د خلکو روزګار هم روان شي، سکولونه به هم کولاو شي، هسپتالونه به هم کولاو شي او کارخانه رو مر سره وانی شي نو خلک به روزګار شي. مولا کومه مسایل چې زموږ خلک ور سمک دي دا با دا بجی دا واښه مسایل وکړ.
ناصر خان سم تاسو وایي چې ما سره سکیورټی فورسز امنیتی ادارې مطلب غي ملاتړ تاسو سره ده، خو دا اوس چې کوم موجوده د مرکزی حکومت د اړخ نه د امنیتی ادارې په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، نو دا دواړه خبرې د یو بل سره متضاد غونټ نه ښکاری چې دلته کې به خبرې کیږي او ولته کې عملیات دي که څنګه؟ دغه لکه وضاحت وکړي.
څومره چې زه کومه خبرې کوم نو په دې سلسله کې لږ فرق شته، ځکه چې دلته تقریبا ټول لوکل خلک دي، نور خلک موږ په ذاتی طور هم او په تعلقاتو پیژنو او هغه غواړي چې موږ په خپل علاقې کې امن قائم کړو او خلکو له مشکلاتو هم آسان شي. ټول نه هټه خبره دارا چې په باړه کې کله موږ جرګه شروع کړې نو ګزبندي شوې او الله په پدل سره ګزبندي تر اوسه پورې برقرار ده. زموږ په پاټا کې یا په قبایلي علاقو کې دار ویاتي چې د ټول نه مخکې ګزبندي چوشي نو بیا خبره روانه شي. اګه چې کوي دا ټول په پاکستان کې کیږي او ان شاء الله زه پوره پرمیرم چې دا باړې خلک او ټول باندې چې دا غاړي چې په باړه کې امن او امان قائم شي.
دغه چې کوم د وسلوالو دلته کې تاسو سره خبرې دي یا کوم خلکو وسله راخستې تاسو وایي ځای خلک دي د سیمه، نو دوی د اغه نور وسلوالو سره چې په دغه نور جنسو کې د امنیتي ادارو سره په جنگ اخته دي تاسو څه فکر دی؟ دا د اغینه بدل دي بیل دي؟
ما هو تاسو ونم ګل شاکثریت پکې د لوکل خلکو لري په حالا داسې پیدا شو چې د دوی په خپلو کې سره جنگ مانګا سره جوړ شو، نو دا غي نور خلکو پیدا وخته او بیا چې کوم یې موږ له دا جرګه شروع کړه نو الله شکر دی چې اوس ډېر حالات نرمل شوي دي او زه پوره پر امید یم چې ان شاء الله ډېر ژر به د باړې بازار هم کولاو شي، دا امن او امان بم کوي شي.
د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خیبر جنسای د باړې خلکو له استاذي ناصر خان پریدي سره مو زما د همکار منور شاه مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت مدلی چې د جنرال هارورد گرین په نوم د دوی یو جنرال پرون په کابل کې د افغان پوځي یونیفارم لرونکي کس لخوا وژل شوی دی. د افغانستان د 13 کلونو په جګړه کې د امریکا د پوځ تر ټولو جګپوړ افسر وو چې ووژل شو. پینټاګون وایي برید کوونکی افغان عسکر وو. په دې برید کې د یو الماني جنرال په ګډون 15 نور بهرني سرتیري ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د امریکا سفارت د اعلامیو په خبرولو سره د دې پیښې یادونه د یوې تراژیدۍ په توګه کړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې ورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي تورن جنرال هارولد گرین د امریکا هغه تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د کابل په یوې پوځي اکاډمۍ کې د یو پوځي یونیفارم لرونکي لخوا برید وسو. د پینټاګون ویان جان کربای ویلي چې برید کوونکی یو افغان سرتیری و چې په خپله هم تر برید وروسته وژل شوی دی. نوموړي پرون په ویرجینیا کې بې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پلټنې کېږي.
The incident will be jointly investigated by Afghan.
دوی وی دا پیش به د افغان وای صف چرواکو لوري په ګډه پلټل کیږي او تحقیقات هم د اوس پیل سوی دي. موږ د دې وضعیت په اړه تر هر ډول ګمان وړاندې دي تاړتیا لرو چې دغه تحقیقات دوام وکړي. راپورونه وایي په دې پیښه کې 15 نور کسان ټپیان سوي چې د پنټاګون په خبره په ټپیانو کې هم امریکایي سرتیری سته. دغه راز د جرمني پوځ ویلي چې یو آلماني جنرال په دې پیښه کې ټپي سوی دی، خو وایي روغتیایي حالت یې ډېر خراب نه دی. د ناټو افسران په وړاندې د کابل د قرغې په کمپ کې د پوځي اکاډمۍ لیدو ته ورغلي وو چې د یو افغان پوځي یونیفرم لرونکي کس لخوا بری تور باندې وسو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر ازمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ټپیانو کې درې تنه افغان سرتیري هم سته. دی وایي یو کس د ملي اردو په جامه کې ډزې کړي دي، څو تنه یې ټپیان کړي چې درې یې د ملي اردو غړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په یوې لمې کې ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي او د دغه هېواد د ښې راتلونکي او ثبات لپاره افغانانو ته مهمې روزنه ورکوي. په کابل کې د امریکایي سفارت هم دغه پیښه غندلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي تر پیښې وروسته د اعلامیې په خپرولو سره د برید په سختو الفاظو غندلی دی او هغه د داسې کسانو کار بللی چې د ده په وینا نه غواړي افغانستان پیاوړي بنسټونه ولري. د طالبانو لخوا په یوه اعلامیې کې د دغه افغان سرتیري او هم د یوه بل پولیس افسر ستاینه سوي چې په پکتیا ولایت کې یې ورته برید کړی دی، خو د طالبانو ویان د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو حملې یو څه کمې وې، خو په 2014 میلادي کال کې لس داسې حملې سوي چې په نتیجه کې 14 بهرني اسکر وژل سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو کمیشن 13 ورځ په پیښور کې وغونډه جوړ کړه چې ورته ورغلو د مدني ټولنې فعالانو پر هغه سیړنې باس وکړو چې یادې ادارې د بیکورشو خزو د وضعیت په اړه په ورستاو کې کړي. دا د غونډې ویناوال وویل چې د خزو لپاره د روغتیا مناسب انتظامات نه دي شوي. په تیر هغه خزې چې امیدواري دي له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د بیکورشو خزو د ستونزو اواري لپاره جدي اقدام وکړي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې د خزو د حقوقو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي کمیشن د ځینې نورو مدني ټولنو سره په شریکه همکارۍ د بیکوره شوي خزو د ستونزو په اړه یو سیړنه وړاندې کړه. مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې سیړنه باندې تفصیلي بحث ترسره کړو. په دغه مهال د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو صوبایي کمیشن مشري نیلم تورو مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیړنه کې دوی په دې نتیجه رسیدلې دي چې بیکوره شوي میرمنو ته د روغتیا سم انتظامات نه دي برابر کړی شوی.
اچ مونږ د کمپونو ته لاړو، د سکول له مونږ وکړل چې کوم ځای کې کومه خزه په کومه طریقې راغلې و، چا چې بچي پیدا شو د وخت مخکې پیدا شو د اغې د لپاره څه فسیلټیز ډیر پکې مړ شو، نو دغه کاونټ خو زمونږ سرکار یا زمونږ خلکو اډو چت کړی نه دی. مونږ صرف دغه ګورو چې دین دوره دوره پراپرټي پاتې شو، د دوره غوا مې خمړې شوې، دوره پیسې د ځای شوې، دوره کورونه تباه شو، خو مونږ دا سوچ چره نه کوو چې په خزو ستیر شو.
د خزو د حقوقو لپاره د صوبایي کمیشن ویبل چارواکی امنا دورانی د دې سیړنې په اړه مشال ریډیو ته وویل
صرف آی ڈی پی یا بیکورا شوی خزی نوی پکی بلکه اغا خزی چه اوس پکی لک ٹائم تیر شوی دی داغوی ڈسپلیسمنٹ تا دری سلور کا کالونا اغا پا ڈی آئی خان کے یا سوات کے یا پا لکی مروت کے یا پی خبر کے بیس دی او دینا علاوہ اغا خلق چی دا سوات نا بیکورا شوی و بیا واپس لارل خزو نا مونگ داتا پوسونا کڑیو چی تاسو چی کلا ڈسپلیس شوی وی نسا کس ما تاسو تا مشکلات ہو اور دیر چی کم امپورٹنٹ فائنڈنگز ہو اغی کے دا ہو چی کم دا خزو دا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ چی کم مسئلے دی دا اغی باندے واقعی ډیر کار پکار دی.
خود جلوزو کډوالو کیمپ نه راغلی د خزو د روغتیا لپاره کارکونکي یوې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې صوبایي حکومت د غیر سرکاري ادارو په ملاتړ د میرمنو د روغتیا لپاره ځنی انتظامات برابر کړی دي او دا خبره سم نه ده چې غنی خزی په کیمپونو کې د روغتیا هیڅ انتظامات نه لري.
زمانو حرینا شاه د پی ڈی ایم ایس سره تعلق لرم، جلوزی کې کمز ایز ا فیلډ افیسر کار کوم. زمو سره هیلت فسیلیټیز دي په کیمپ کې، دنه د فیمیل لپاره د الټرا ساوند فسیلیټی اویلیبل شو. البته تر 2 بجو پورې باقاعده په هر فسیلیټی کې دنه ډاکټرز فیمیل ډاکټرز اویلیبل دي، 24 اورز لپاره به ال ایچ ویز دي.
په دې سیړنه کې په حکومت باندې ټینګار شوی دی چې د بیکوره شوی خزو د صحت د ساتنې لپاره دي سم انتظامات برابر کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
او سوریدون کورزو بلوچستان ته دغه صوبې په بلوچستان سیمه خوزدار کې خبريالانو خپل پریس کلب تړلې ده. دوی په وینا د اګامي لاغه ورسته اغسته کله چې ورته وي ځایي وسلوالې ډلې دړکې ورکړې. پاړې د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
دا دوم ځل دی چې د بلوچستان د بلوچستان سیمه خوزدار پریس کلب د دمکیو لوجې تړل کیږي. د خبريالانو سازمان بلوچستان یونین اف جرنالیسټس مشر عرفان سید مشال ډول چې د وسلوالې ډلې د دمکیو وروسته خبريالانو د پریس کلب د بندولو فیصله کړې ده.
هلته خبریالانو ته د ځنو تنظیمونو او ځنو کسانو لخوا د ډکې ترلاسه کیږي چې لوجې خوزدار پریس کلب بند کړل شوی دی او شاوخوا شپاړس او ولس خبریالان اوس پر خپلو کورونو کې ناست دي او له هغه ځایه کار کوي. دا یوازې خوزدار نه دی بلکې د بلوچستان په زیاتره برخو کې خبریالان په همدغو مشکلاتو کې کار کوي.
د عرفان سید په وینا په تیرو لس کلونو کې په صوبه کې شاوخوا دیرش خبریالان وژل شوي چې پکې یوازې د پنځو تعلق له خوزدار شار سره دی. یو بل خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي د وژل شوو زیاتره خبریالانو تور یا خو پر بلوڅ ازادي غوښتونکو یا بیا د پاکستان پر جاسوسي ادارو لګول کېږي.
کسان هغه دی چې هغه تنظیمان مسلط تنظیمان چې د بلوڅ ازادي خبري کوي هغه دا کلیم کړی دی. هغه دا خیال دی چې دا خلک چې دی د سرکار او د سرکار ادارې سره د منسلک مخوري کول زموږ ځاړه فال لسه خلک هغه دی چې د دې فیملیز چې دی هغه دا وایي چې دا د انټیلیجنس ادارې او د فوج نور ادارې چې دی پورته کړی دی او رائب کړی دی بیا په مسنګ پرسن کې شمار کړی دی یا ټارګټ کړی دی فوج او دا دغه افریقا دغه دا وایي چې دا خلک چې دی د مسلح تنظیم سرچې
خلاف شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې د همدغو ویرو لوجې خبریالان په آزاد مټ کار نسي کولای او ځینې داسې موضوعات دي چې دوی په اړه د ریپورټینګ جرأت نسي کولای. نوموړي دغه موضوعات داسې بګوته کوي.
زه انډیپندنت نه یم که یو فارن جرنلست راسي زه یو علاقې ته رسم دیول زه دا ټایم د افغان طالبان باندې رپورټ نسم جوړولې. زه خبر هم چې دا ډېر پر خطر شي دي د فوج د فوج ادارې اور مسلح تنظیم فرقہ واریت کے کم ادارے چی گئی آخو گر سرا دانا منی وائی وائی بھائی تاسو مجھ خبر پدا طریقہ شایع کئی مجھ کئیو سیکس یو سڑی تا چی دئی مجھ ہر سچ وائیو دارا اسلام سرا خارجو کہ دارا اسلام کے راولو آگا تاسو آگا سے لکھئی کہ تاسو آگا سے نہ لکھئی
که څه هم د بلوچستان د خبریالانو سازمان پر حکومت نیوکه کوي چې ورته تحفظ نه ورکوي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي دوی په دې اړه خبریالانو ته ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان په څیر قبایلی سیمې هم د جنگ په حالت کې دي. نو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په فاټا کې هم د وسلوالو طالبانو او فوج په شخړه کې یو شمېر خبریالان وژل شوي او یو شمېر د صحافت پیشې یا بیا کړي کور پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریدو. اوس راځي اوریدونکو په روانه سلام پښتونخوا خبرونه کې د کرن خان په غږ د دغه نوي سندره وورو.
ټولش پژاړم سحر تاود کېګم زه ټولش پژاړم سحر تاود کېګم زه زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا پخپلن په هېګم زه سما پسڑا میرا پخپلن پوہے گمز شوی نه دا بلها مدوشوا چې مور می ودشوی نه دا
اوریدونکو نه نیمې بجې شوې د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوالو.
د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو په یوه لړۍ کې 30 وسلوال وژل دي. د پوځ لخوا جاري شوې بیانیه زیاتوي چې دا 30 وسلوال د هوایي بریدونو پر مهال د شپږو تر هغریدو پټندینو د تباهۍ دوران کې وژل شوي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو او آزادو سرچینو د پاکستاني پوځ د دې دعوې په اړه سندي ویلي. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو قبیلو د مشرانو او کډوالو لویه جرګه وشوه. د دغه جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه جاري عملیات سرته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې پرون په کابل کې په یوه پوځي اډه کې د هغه یو کس لخوا په بهرنیو ځواکونو د ډزو له امله چې د افغان پوځ وردی اچولې وه یو امریکایي پوځي جرنیل وژل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی برید کې د یو امریکایي لوړپوړي جرنال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو پرون ماښام ناوخته له یو بل سره کتلي دي. اشرف غنی احمدي او عبدالله عبدالله ترمنځ په دغو خبرو کې د رایو د تفتیش په پروسه کې د شفافیت په څرنګوالي خبرې شوې دي. په غزا کې د یو پرم نډزبندۍ کولو په موخه د اسرائیلو او فلسطین وفدونه دا مهال د خبرو اترو لپاره په قاهره کې دي. پرون امریکا ویلي دي چې کېدای شي د ملګرو ملتونو د استازو سره به دوی هم په دغو خبرو اترو کې برخه واخلي. سعودي عربستان په شامي پوله د اسلام خوخ وسلوالو سرکوبۍ لپاره د لبنان پوستا یو ارب ډالر ورکړي دي.
نن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپل خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې استخباراتي ادارو په تختولو او نورو جرمونو کې ککړ اعلی پولیس افسرانو خلاف د تحقیقاتو آغاز کړی دی او په حیات آباد کې د یو اعلی پولیس افسر د کورنۍ یو تختول شوی هم بازیاب کړی دی. ادارې مخکې لیکي د دې افسرانو نامې مخې ته نه دي راغلي. ځینې پولیس افسرانو د خپل محکمې افسرانو مدد لپاره کوششونه هم شروع کړي دي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ د پېښور په داخلي او خارجي لارو کې د پولیس اهلکارانو د جالي ناکو په ذریعه ولس نه پیسې اخیستلو انکشاف فهم شوه دی. د سچ د پولیسو مشر سخت نوټس اخیستی دی او درې اهلکاران یې برطرف کړي دي. ادارې وایي د نورو صوبو په نسبت د خیبر پښتونخوا پولیس به لږ باکرداره تصور کېدو، خو اوس داسې اطلاعات مخې ته راغلل چې د دوی دا صفت پاتې نه شو. ادارې په وینا د ټولو زیاته د تکلیف خبره دا ده چې د پولیسو دغه افسرانو د بچ کولو کوششونه روان دي. ادارې لیکي که جالي ناکې لګوونکي پولیس اهلکارانو خلاف کاروایی کېدی شي نو دې افسرانو خلاف ولې نه. ادارې اخر کې لیکي د غټې عہدو د افسرانو چې کم جرم کړی دی نو هغې خپل عهدونه برطرف کول کافی نه ده، بلکې په دوی د قانون مطابق مقدمې درج کول پکار دي او هیله پکار ده چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر به د استخباراتي ادارو د راپورټ سنجیدګۍ سره اخلي او د سدباو بغیر به د انصاف تقاضې پوره کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې بوډاګانو لپاره د یو بل د مسودې منظوري ورکړې ده. د ستر لاندې چې 60 کاله یا د دې نه زیات عمر نارینه او زنانه به د مختلف قسمه سہولیات او مراعات حقدار جوړ شي. ادارې وایي په دې مراعات او سہولیاتو کې به مفت سفر، مفت علاج، هسپتالونو او نورو ادارو کې په کاونټرو د سہولیات فراهمي، پارکونو او لایبرریانو کې به مفت داخله شامل وي. دا شان اولاد نه لرونکو او بیوسه بوډاګانو لپاره به یو اداره هم جوړیږي او د سره ورته هر میاشت پیسې به هم ورکړې کیږي. ادارې په وینا زموږ په ملک کې بوډاګانو لپاره د مخکې نه مختلف قسمه قوانین موجود دي، خو حقیقت دا دی چې په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا حکومت لړخه د صوبې په سطح قانون سازی کول یو ښه عمل دی، خو د دې فائده به هله وي چې کله په دغه قانون عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنال لوسپانی په لیکنه کې راغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما په بیا بیا د دې خواهش اظهار کړی دی چې غواړي د یو داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د عراق او افغانستان د جګړو پای ته رسولو تاج پر سر وي. د هغې ستراتژۍ له مخې چې نوموړي په تېره می میاشت کې په ډاګه کړه، له افغانستانه به د امریکا ټول جنګي ځواکونه د راتلونکي 2018 کال تر پایه ووځي. دا به هغه وخت وي چې د براک اوباما د ولسمشرۍ د دورې ورځې به هم د شمار پاتې وي. په لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر اوباما د تیرو کلونو د اعلانونو یادونه شوې ده. په 2011 کال کې چې په افغانستان کې 100,000 امریکایي پوځیان دیرول، ولسمشر اوباما ویلي وو چې درېیمه برخه به د 2012 کال د دوبی تر پای پورې وباسي. هغه وخت ډېری کتونکو پر دغه پلان نیوکه کړې وې. اندا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس په عام حضور کې ویلي وو چې له دې هېواده د امریکایي سرتیرو په استلو کې باید دومره بیړه ونه شي. بلخوا د ډان ورځپاڼې په ادارې کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سیاست د مخو موضوع راغستل شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي په دې خبره پوهېدل ګران دي چې د نوموړي هدف د هیواد په انتخاباتي عمل کې اصلاحات راوړل دي او کنه تر هغې اخوا څه نور څه هم دي. لیکنه کاږي د تحریک انصاف د سیاسي مخو په اړه کنفیوژن د دې ګوند د مخکښو غړیو له ویناو هم له ورایه څرګندېږي. ځینې یې د اصلاحاتو او ځینې نور یې بیا د انتخاباتو خبرې کوي، او دا ټول بیا وایي چې د ګوند د غوښتنو په اړه وروستۍ پرېکړه به د ګوند مشر عمران خان کوي. د لیکنې تر مخه یو څه چې واضح دي هغه دا چې تحریک انصاف غواړي د حکومت د یوه غښتلي اپوزیشن په توګه وچلیږي. لیکنه وایي د عمران خان لخوا یوازې دا ویل کفایت نه کوي چې ګنې دی او پلویان به د هیواد د جمهوري نظام پر ضد کوم اقدام ملاتړ نه کوي. لیکنه زیاتوي په تیرو وختونو کې لیدل شوي چې هر کله په پاکستان کې جمهوریت ته د خطر پیدا کېدو حالات برابر شوي، د هیواد سیاسي او جمهوري ادارې یې د لمنځه په وړلو کې ناکامه واقع شوي دي. اوریدونکو د امریکایي وال سټریټ جرنال او د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنو مهم ټکي مولما هارون بچا اوریدل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو د نګورو کاراباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ پر شوو نښتو اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې هڅه کیږي چې د دواړو هېوادونو مشران د روانې شخړې د حل لپاره له یو بل سره لیدو ته غاړه کیږدي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکي له ملیحې امیر زاده اورو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون له آذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو نه غوښتنه کړې ده چې له تشدد نه ډډه وکړي او د نګورنو کاراباغ په سیمه کې د سورزنو خونړیو نښتو وروسته د ډزبندي په شوې راضینامه عمل وکړي. بان کی مون په یو بیان کې ویل چې د نښتو پر رپورټونو اندېښمن دي. هغه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ تنظیم د مینسک ډلې لخوا د کاراباغ د مسلې په لړ کې د قراري د حصول لپاره ملاتړ وښودلو. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د نګورنو کاراباغ په سیمه کې په لائن آف کنټرول له ارمینیایي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې د دوی 15 سرتیری وژل شوي دي. په نګورنو کاراباغ کې چارواکو ویلي دي چې 15 سرتیری وژل شوي دي. په امریکا کې د او ایس سی ای د مینس ډلې شریک مشر جیمز وارلک 13 ورځې له دواړو غاړو نه د تشدد او درولو غوښتنه وکړه، او د آذربایجان او ارمینیا پر ولسمشرانو یې غږ وکړ چې د شخړې د حل لارې وستلو لپاره سره وویني. تر اوسه بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانونه کې په سوچي ښار کې د آذربایجان او ارمینیا له ولسمشرانو سره ملاقات کوي. د ارمینیا وزیر اعظم هوویک ابراهیمیان ویل چې د اگست پر 8 او 9 نیټه د ملاقات امکان شته، خو د آذربایجان چارواکو د ملاقات پخلیونه کړ او صدارتي دفتر یې ویل چې تر اوسه په دې حقله کومه فیصله نه ده شوې چې آیا ولسمشر الهام الیف به داسې سره ملاقات کوي که څنګه. په داسې حال کې چې د نګورنو کاراباغ په سیمه کې کشالي دوام لري، آذربایجان او ارمینیا پر یو بل د جنگ بندۍ د خلاف ورزي تورونه پورې کړي دي. ارمینیا د دفاع وزیر تیر رزویل چې د آذربایجان لخوا د کشالو د زیاتولو هڅې د جګړې د شروع کېدلو سبب ګرځېدلې شي، او زیاته کړه چې لا په لویه پیمانه پوځي اپریشن ته ضرورت نشته. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یروان د آذربایجان نه په بیلې شوې برخې نګورنو کاراباغ کې له کلونو راهیسې په شخړه اخته دي. ارمینیا پلو بیلتون پالو له آذربایجان نه دغه ارمینیا میشته سیمه په 1990 کې ونیوله چې پکې 13 کسان ووژل شو. دغه شخړه د هوارولو په لړ کې سفارتي هڅې ډېرې کامیابې شوې نه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي وایي هڅه کوي د رایو د تفتیش کاری ټیمونه ډیر او دا پروسه ګړندۍ کړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور وایي د رایو د تفتیش پیل شوې پروسه په نارمل ډول پر مخ ځي، خو د دې کمیشن د طرز العمل په خلاف په ورځ کې لزرو کم د رایو پاڼو صندوقونه څېړل کیږي. نور وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلار هم نهایي شوې او دواړو کاندیدانو موافقه پرې کړې ده. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي هڅه کوي چې د رایو پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر 300 ته لوړ او په دې سره د رایو بیا څېړنه په شلو ورځو کې بشپړه کړي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې له دې وروسته به د تفتیش بهیر لستونزو سره نه مخ کیږي او دا بهیر به په نورمال حالت مختزي.
موږ په دوه مواردو کې کار کوو، یو دا چې دغه لړۍ په څراوانه باید سرعت زیات شي، د دې ترڅنګ پراتلونکي کې به کچېره پروسه همداسې پر مخ لاړه شي، موږ به نوي ټیمونه د دغو دوو شفتو سره یوځای کړو.
د ښاغلي نور په وینا د کمیسون تخنیکي ټیمونو د دوشنبه په ورځ د رایو 1545 صندوقونه تفتیش کړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د دوی طرز العمل له مخې هر ورځ باید زر صندوقونه تفتیش شي. نوموړی وایي چې د پروسې د پایل رئیس 2100 د رای پاڼې صندوقونه څېړل شوي چې د ټولو رایو 9.5% کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د 22,328 رای پاڼو صندوقونو له جملې څخه د 22 ولایتونو 21,300 صندوقونه د دې کمیسون مرکزی دفتر ته راوړل شوي دي. په ورته وخت کې د دې کمیسون ویان نور محمد نور وایي د رایو د باطلېدو او صندوقونو قرنطین کېدو په اړه هم لایحه بشپړه شوې او دا پروسه په نورمال ډول له کومې ستونزې پرته مختزي.
هغه چیک لیست چې دواړه کاندیدان پرې هم نظر دي بشپړ شوی ده او په همدې ډول هغه پروسیجر چې د رایو د باطلېدلو په اړه ده هم وروستۍ شوی ده. د همدې دواړو سندونو له مخې چې هم کاندیدان او هم د انتخابات خپلواک کمیسون منلي دي، په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو وړاندې شوې طرحې له مخې د تفتیش بهیر پرمختللی او لاړ بسي.
خو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ډله انتقاد کوي او وایي چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې او ښایي د شنبې تر ورځې دا لایحه بشپړه شي. د دې انتخاباتي ټیم د څارونکو د ډلې مشر فضل احمد مانوي وویل د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه اختلافات شته چې دا ډېر کله د تفتیش پروسې د پرمختګ مخه نیسي. خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې د رایو پیل شوې پروسه د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي طرز العمل مطابق ده او په دې لایحه کې د نورو فرمایشونو د منل کېدو ځای نه ده پاتې شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې پر افغان طالبانو غږ شوې چې د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړي چې ماشومانو ته له یادې ناروغۍ څخه د حفاظت څاڅکي ورکړي. په دې اړه نور د مجید بابر ناور.
د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په افغان طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد افغان ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د کمپاین مخه نیسي. د یاد سازمان په خبره ځکه چې د افغان طالبانو لخوا د غبندیز هغو نړیوالو هڅو ته زیان رسولی شي چې دا مهال د ګوزند ناروغۍ پر ضد کوي، او بل دا چې د دې بندیز له وجې د لکونو افغان ماشومانو صحتمند مستقبل ته خطر پېښېدای شي. سازمان په خپل دغه بیانیه کې زیاتوي چې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې افغان طالبانو په هلمند صوبه کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو په ټیمونو کوم بندیز لګولی دی باید هغه لرې کړل شي، ځکه چې که دغه بندیز لرې نه کړل شو نو د یادې سوبې سره تعلق لرونکي ماشومان به ګوډ، شل او مایو بلوي شي او راتلونکي ټول عمر به یې په مزدوریا کې بیا تیریږي. په دغه بیانیه کې راغلي دي چې د 2001 کال راهیسې په هغو سیمو کې چېرته چې طالبان پیاوړي وو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو ټیمونو ته د کار کولو اجازت ورکړی وو، خو د جولای په 8 نیټه افغان طالبانو په خپله یوه بیانیه کې دغه ټیمونه په نه تشریح شوي جاسوسۍ کولو تورن کړ او په دغه کمپاین بندیز ولګولو. د افغانستان د صحت د وزارت یو چارواکي هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې تر دا مهال په دې لړ کې طالبانو سره د دوی ټولې خبرې اترې ناکامه شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوی په هلمند صوبه کې هغو قبایلي مشرانو سره هم رابطې کړې دي چې په یو نه یو صورت کې طالبانو سره په رابطه کې دي، خو تر دا مهال د دغو خبرو اترو څه نتیجه نه ده راوتې. خو یاد وزارت دا هم وایي چې که څه هم په هلمند کې تر دا مهال طالبانو د ګوزند ناروغۍ پر رد د څاڅکو ورکولو د کمپاین غړو ته څه زیان نه دی رسولی او نه یې د دغه کمپاین مخه نیولې ده، خو د طالبانو لخوا د یاد کمپاین په ګرځنده ټیمونو د جاسوسۍ د تور نه وروستو دوی دغه کمپاین ځنډولی دی. افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې دی چې تر اوسه د ګوزند ناروغۍ وایرس نه دی پاک شوی، او د دغه هیواد هلمند او کندهار هغه صوبې دي چې د دغه وایرس مرکز ګڼل کیږي، او که په دغه سیمو کې د څاڅکو ورکولو کمپاین ته دوام ورنکړل شو نو له وجې دغه وایرس ټول افغانستان او نورو هیوادونو کې خورېدای شي.
زما همکار مجید بابر اوریدونکو اوس راځي د کمر ګلې بی بی په غږ د دې دغه زړه سندره وورو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم. د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو د پېښور د کیسه خانه بازار په محله خدادات کې هغه درې مرلي کور چې د هندي فلمونو نومیالی ستوري دلیپ کمار پکې زیږیدلی، د خیبر پختونخوا حکومت یو قومي ورسو ګرځوله. دغه کور به اوس نه څوک غستای او نه خرڅول شي او حکومت به په داسې ډول جوړوي چې تاریخي ارزښت یې پر ځای پاتې شي. په دې اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار او ادارې په پیښور کې د هندي فلمونو زرندستوري دلیپ کومار کور د انټیکویټی قانون لاندې کامی ورسه ګرځولې ده. د کوم رستو څوک هم نشي کولای چې دغه کور خرڅ یا پکې څه کمی یا زیاتې راولي. دا پختونخوا د لرغونی آثار او ادارې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې تیر صوبایي حکومت د پیښور کیسه خانه سره نږدې محله خداداد کې د یوسف خان کور سرکاري ملکیت ګرځولو هڅه کړې وي، خو بیا پسو بریالی نشو او اوس د دوی ادارې د دلیپ کومار کور د لرغونی آثارو د قانون لاندې کامی ورسه او ګرځوله.
اوس د آرکیالوجی ډیپارټمنټ ډایریکټریټ اف آرکیالوجی موږ د مونومنت انټیګریټی اکټ انډر پروټیکټ کړو. د دې فائدہ بدای چې یو کو د سایت مزید د کې سود پرچیزنګ یا خرید و فروخت نشي کولای دی ولا او د کې مطلب سے ایڈیشن نشي کولای کسو پر سرکار کول غوړي یا مالک نو هغه اول ان او سی اف گورنمنٹ
وای لیکيږي چې په دغه درې مرله کور کې د هندي فلمونو پیژندلي اداکار دلیپ کومار چې خپل نوم یې یوسف خانو دا ماشوموالی جون تیر کړي وو او کله چې په اخیری ځل هغه پاکستان ته دوره کړي وو نو دا کور ته راغلی وو. په دې اکله د محله خداداد یو اوسیدونکي محمد نوید وای
تکلا دلی کومار صاحب راغلی او ډېر زیات رش شو، ډېر خلک وو چې هغه بس دومره مونږ کتلی دی چې راغلی دی او کور ته دننه شوی دی.
خو بیا د دلیپ کومار دغه کور د ډیر وخت نه بند پروت دی چې ځای په ځای نړېدلی هم دی. دا محله خداداد یو دکاندار وایي په کار ده چې حکومت د دلیپ کومار موجوده مالکانو نه په بیا د کور واخلي او بیا یې جوړ کړي. دا لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر عبدالصمد وایي چې حکومت به اول دغه کور د مالک نه اخلي، بیا به جوړوي او بیا به عام اولس ته پاره خلاصوي.
دین اواز موږ یو نیکست پروسس بتایو چې دا کوم مالک پر سول ورډ دا بلډینګ به موږ د ګورنمنت ریټس مطابق دا بلډینګ پرچیز کوو. دا ټول پرچیز سین هغه نه بعد نیکست سٹیپ دا رسیدي موږ کنزرویشن کوو. دا څه کوم اوریجنل حالت کې اوس کړه فریجایل حالت کې نه وجودو ولر دا کنزرویشن کوو چې دا خپل حالت کې راشي او څه کوم موجوده شکل نو اخری سٹیپ به دا وي چې هم خلکو ته پبلک اوپن کوو چې مطلب موږ ګیلې جوړو یا میوزیم ویل کوم حواله څه څه نه لرو.
دا یادونه ده چې د یوسف خان په شان د هندي فلمونو راج کپور کور هم د پیښور په ډک کې منور شاه محله کې د ډیر مودې راځي شاړ پروت دی. د کوم په حق لچې د فلمونو مینوال غوښتنه کوي چې دغه کور دی هم کامی ورسه او ګرځول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او پنامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د هندي فلمونو یو شمېر ستوري هغه دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا له پېښور سره یادېږي. د ستورو د دغه فلمونو له کبله په ګرده نړۍ کې شهرت ترلاسه کړی دی. په پېښور کې بیا د ډرامو اداکاران وایي که د پاکستان حکومت دوی ته هم مناسب اسانتیاوې برابر کړي نو د اداکارۍ په ډګر کې به دوی هم زیات ښه کار وکړی شي. پر دغه موضوع زما همکار اسرار عالم مومند دا رپورټ جوړ کړی دی.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے؟ دھتکار دو اس وشواس گھاتری کو، اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمېر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندی فلمونو ستوره شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوی دی. د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې ویل،
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه یم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو، او کله چې هندستان وګټي نو زه یم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
امی جان کی سایت جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلې، لمشال له سره یې په خپل خبرو کې ویل،
د سلمان خان کورنۍ چې دا 200 کال مخکې د سوات نه راغلي، دوی په اصل کې یوسفزی دي. بل کورنۍ چې دا هغه د شاروخ خان کورنۍ ده چې په پېښور کې وسم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي. بیا مهمه کورنۍ چې دا امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي. داسې لسګونه کورنۍ دي چې دوی اوس ځان پښتانه وایي.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د ده په نوم یوه سینما هم وه، وایي کله هندی فلمونو خانان وځي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
کله نه پکې راج کپور او دلیپ کمار دا پختنو چکم راج شروع شوے دے آتر اسر سے قائم دائم دے او کلا ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا تور نشی کے نستان تقریبا 50% کمی راشی
لو پیخور سرا تعلق لورن کھو دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
وګورئ چې نه په دنیا کې چې چیرته چیرته پښتون دی هغه سمره ځان وژني، سمره محنت کوي. زموږ قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سے صحیح اداره جوړ نه شوه. ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټری د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردوس جمال وایی په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د ده په خبره کدا فلمونه ښه دي او که خراب، خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه، خواریکښ او نه ستړی کېدونکی دی.
د سر عالم رپورټ مو واورېدو. اوریدونکو، اوس هم د پښتو فلمونو د نومیالی سندرغاړي ګلنار بیګم په غږ د دې دغه سندره تاسو واورئ. تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
پبرندستر گوری ڈیرستر گمی کتو پسڑن دے دی اے یار اے یار ول پستر بکے کبھی اشارت نہ ول پستر بکے کبھی اشارت نہ تیرا شکان دے زما پستر بکے کبھی اشارت نہ ول پستر بکے کبھی اشارت نہ
خدای رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبر